السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. اروپایي کمیسیون له افغانانو سره د نږدې 133 میلیونه یورو مرستې د جمعې په ورځ تصویب کړه. د دې کمیسیون د نړیوال مشارکت کمیشنر یوتا اور پیلینن اول اروپایي ټولنه به د افغانانو تر څنګ ولاړه وي او دا دریز د بدلېدو نه دی. نوموړي زیاته کړه د اروپایي ټولنې 102.8 میلیونه یورو مرسته به د روغتیا د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي زده کړو او د پاکو اوبو پر چمتو کولو ولګېږي. ښاغلی ایرو پیلینن په وینا دا مرسته به تر ډېره هغو کسانو ته ځانګړې شي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د اروپایي ټولنې دا مرسته د هغو 1.2 میلیارد یورو ژمنې یوه برخه ده چې د 2018 کال په اگست کې د ټولنې له افغانانو سره کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. د دې وزارت ویاند زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نغواړي اوس مهال په دې اړه ډېر څه ووایي. خو ښاغلی بلوچ زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړې په وینا په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی فعالیت اندېښمن دی. د پاکستان د بارونی چارو وزارت ویاند د امویل د ډیډلو پر ضد باید موثر اقدام وشي او دوی باید د ډیډلو پر ضد د طالبانو د حکومت د اقداماتو ثابت پایلې وګوري. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه هغه افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستاني او میرمنو سره یې ودونه کړي دي. په پېښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ 109 تنو هغه افغانانو ته به چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه POC ورکړي. د راپورونو له مخې د داسې نارینه او ښځینه افغان کډوالو شمیر په پاکستان کې زیات دی چې له پاکستاني او میرمنو سره ودونه کړي. پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل سخته بمباري روانه ده. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربند مات شو اسرائیل پر غزې حمله پیل کړې. له غزې د اسمان لور ته خړ لوګی پورته شوی دی. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 210 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. او د اوکراینی سرتیرو دوه میډلې ته د جرمني پوځیانو لوري د هوایی مدافع سیستم په برخه کې روزنه په بشپړېدو ده. له نږدې شپږو نیو روزنی وروسته د شاوخوا اویا نارینه او ښځینه اوکراینی پوځیانو روزنه تقریبا پای ته رسېدلې ده. د څو هیوادونو د پوځي روزنې د مرکز قماندان ډګر جنرال اندریس مالو د روزنې له ځای څخه د لیدو پر مهال وویل یوه اصلي دنده د اوکراین د هوایي قلمرو دفاع ده. نوموړي زیاته کړه روسیه په ځانګړي ډول غواړي په اوکراین کې ملکي زیربناوې په نښه کړي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. هلته دا خبرونه هم شته. پاکستانی چارواکو ویلي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل ناهیلی شوی دی. خو یو شمېر افغان امنیتي شنونکي څه نظر لري؟
ټولې تروریستي ډلې چې فعالیت یې په افغانستان کې دی، مراکز یې، اکمالات یې، تمویل یې او اصلي هغه فکري جال یې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې.
د پاکستان د خیبر پختونخوا سترې محکمې پرون د سلو نه زیات هغو افغان کډوالو د درخواست اورېدنه وکړه چې پاکستان کې اوسېږي او ودونه یې د پاکستانیو میرمنو سره شوي دي. د دغو افغان کډوالو مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل
تر 15 په کله کې شپې کې کیسونه ډېر زیات وو، نه تقریبا 120 ته پاسه کیس شو دي. 109 سره د پیوسی ریلیټډ او پاکستان اوریجن کارت.
په غزه کې د اوربند تر ماتېدو وروسته د اسرائیلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل ناهیلی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل نیوز کانفرنس کې ویل په افغانستان کې د ترګر ډلو په وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه ده لیدل شوې. خو نوموړي ویل په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لام خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په وړاندې چې د دې خبره په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د زهرا بلوچ د تازه سرګندونو په اړه څه ویلي؟ خو مخکې ویلي وو چې د پاکستان امنیتي ستونزې په خپله پاکستان پورې تړاو لري او په افغانستان کې کومه ډله پټنځای نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ ظاهرا اړیکې ترینګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومت ناهیلې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کیږي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی په وړاندې چې د دې په خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپل ژمنې به عملي کړي. هغه بلوچ وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو پاړه ثبوتونه او غوښتنې سپارلي او هیله لري چې طالبان به پاړه غور وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چایا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ ګلبهادر تر څنګ د ټي ټي پی د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې وویل چې په دې اړه استخباراتي مسولین کار کوي او دایي پاړه نور معلومات نشي ورکولی. د 3 نومبر میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا په بنو کې په پاکستانی ځواکونو له انتحاري حمله وروسته پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی مشر حافظ ګلبهادر ونیسي او دوی ته وسپاري. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په پاکستان کې امنیتي ستونزې او د تحریک طالبان پاکستان مسله د دې هیواد کورنۍ ستونزې یاده کړې او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزو ریښه په خپل هیواد کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هیواد افغانستان سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي، خو نه د پاکستان موقت حکومت او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي پاکستان تل د خپل بام واوري په نورو اچولي او هڅه کوي د نورو لپاره ترهګري ډلې وروزي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د امنیتی ځواکونو عمومي ویاند او پوځي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته ویل
ټولې تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې د مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې پاکستان د خپل هغه بدو او مغرضو سیاستونو پایلې نن دو خپل په خپل منځ کې ګوري او دا ورته ثابتېږي چې د تروریزم نام لاتر پایلې دادی چې دوی خپل نن ورنه متضرر دي.
د امنیتی چارو یو بل پو احمد خان اندړ هم ورته نظر لري وای پاکستان دی په نورو د تورونو د پوره کولو پر ځای د خپل خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی ډېرې توریستي ډلې په خپل روزلې دي، ځینې اوس چې د دوی مقابل کې دریس خپل کړی ده، دا د دوی کورنۍ موضوع ده. دوی ډېر قوي وسوال پاوز امنیتي ارګانونه او قوي استخبارات لري د خپلو خلکو امنیت د ټینګ کړي، د خپل بام واوري زموږ خواته نه راچوي. او دا چې
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې دا حمله له افغانستانه پلان کیږي. په دې هیواد کې د تحریک طالبان وروستی برید څو ورځې وړاندې د بنو میرانشاه په لوی لارو شو چې لامل یې شپاړس پاکستاني امنیتي ځواکونه ټپیان شول. له انتحاري برید وروسته په داسې حال کې چې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ومانه، پاکستان ادعا وکړه چې انتحار کوونکي افغانو هغه ادعا چې طالبان یې پاړه چوپه خوله دي. یادونه ده چې پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په اړیکو او دوی ته په خوندي ځای برابرولو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت تل دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پېښور یا د خیبر پښتونخوا سترې محکمې پرون د سلو نه زیاتو هغو افغان کډوالو د درخواست اورېدنه وکړه چې په پاکستان کې اوسېږي او ودونه یې د پاکستانیو میرمنو سره شوي. د جمعې پر ورځ محکمې د قضیو اوریدنې پر مهال امر وکړ چې 109 افغان اتباعو ته د پی او سی یا د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان تذکیري ورکړل شي. د افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکاخیل د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل ژر به د قضیو اوریدنې تفصیلي فیصله مخې ته راشي. د بده سال کې چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په دې اړه غلام غوس له پېښوره دا رپورټ را لېږلی.
پېښور هایکورټ 109 افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پېښور هایکورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د سلونه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اورېدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د 109 افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانوني حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکاخیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو سو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلي فیصله هم جاری شي.
د دې کې لاججمنت اناونس شوی دی. اناونسمنت دی چې لکه وی او وی چې لکه او دا د دې کې سو فیصله وشو. بیا مخ کې وی لیکي نو لیکل ججمنت چې دن لا ډلیور شوی نه دی هغه خلا قاضي بکینی او دی وی لیکي کنه نو هغه کې په ټایم لګي تقریبا چلو 15 بجه او په کله کې شپږ بجه لکه چې کیسونه ډیر زیات و نه تقریبا 120 ته پاسه کیس شو دی کې 109 یذنا سره د پی او سی ریلیټډ پاکستان اوریجن کارت.
په خبر های کورټ 109 افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو د جاری کولو امر په داسې محل ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه د 300 نه زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوه کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیګلو عمل دی ودرول شي ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقوقو سرغړونه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو د چمن پرلت هلته خلک په دې خاطر پرلت کوي چې په سرحد باندې لا وختونکو د پاسپورت او ویزې شرط الزامي شوی دی. پرلتوال وایي چې دا شرط دوی ته د منلو نه دی او حکومت باید بیرته دغه پریکړه واخلي. په دې اړه پام وکړئ د ایوب ترین رپورټ ته.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت مشر محمد صادق وویل
تګ را تګ قانوني دی. دا فیصله پر دې سوې ده اوس چې ته پاسپورټ کې ډرایور بم پر پاسپورټ زی کلندر بم زی لوکل سړی بم زی پاتیل بم خلک پر پاسپورټ زی دریل بم زی او دلته مجرو کندهار ډیری یعنی درینا تجارت رښتې رقم رقم داسې حالات دی چې هغه مجرو نس کولای د پاسپورټ دلته زموږ ټولې ادارې خرابې دي.
پر دې محل لغړی اتحاد مشر غوصله زیاته کړه چې د بلوچستان گورنر ودوی ته تسلی ورکړی ده چې دا ستونزه به ډیر ژر اواره کړي.
زمر سره افغانستان سره کوم رښتې دي یا د افغانستان زمر سره کوم رښتې دي ټول قبایلی مشران او علما کرام د دې د تګ را تګ د لارې د پاسپورت کم پېپکس کمیټي کې کم اس او پی جاری شوی دي بس دا دی واپس کې گورنر صاحب دی بقاعده خپل د دې پرانستل وکي دا د ټول لرو بر افغان پرلت احتجاج زمر سره ومایده کوي چې بیا په دې ولسکار نه لري دا به په شناختی کارډو دا به په دسکره باندې زیو راځي.
یا دې وی چې دوی ورځې لمخه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ د چمن دوره کړې او هلته د پرله د مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال تسلی ورکړې وه چې نوموړی به د پرله د برخوالو د غوښتنو د اواري په خاطر خپل کردار ادا کړي او د مرکزي حکومت پورې به د دوی غږ ورسوي. بلبلو ته د هېواد د بېلابېلو برخو څخه د بلوچستان د لارې د بې اسنادو افغان کډوالو و خپل هېواد ته د تلو بهیر روان دی. په کوټه کې د حکومتي چارواکو په خبره چې د بلوچستان د لارې و افغانستان ته د تلونکو افغانانو شمېره د 1,00,000 څخه اوښتې ده. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي دوه ورځې وړاندې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې هره ورځ نږدې 10,000 افغانان د چمن د لارې و افغانستان ته ستنېږي. بلغړې ته د اومی نېشنل ګوند تر سوري لاندې د پرلت د برخوالو او د هغه بې اسنادو افغانانو سره د یووالي په خاطر د کوټ په ګډون د صوبې په نور ښارو کې د دسمبر په لومړنۍ نیټه احتجاجي مظاهرې سوي دي. په کوم کې چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د وتلې ډلې تر څنګ نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ سیمایي مشرانو او غړو ګډون کړی وو. په کابل کې د طالبانو د متویان زبی الله مجاهد په وار وار د پاکستان له لوري د بې اسنادو افغانانو و خپل هېواد ته د لېږدولو پریکړه رد کړې ده. دلته د خبره هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان مرکزي حکومت پریکړه وکړه چې نه یوازې به بې اسنادو افغانان و خپل هېواد ته ستانه کړي، بلکې د چمن او سپلم بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د خلکو لپاره پر پاسپورټ تګ راتګ یقیني کړي. د کوم په ضد چې د چمن اولس د اکتوبر د 20مې نیټې څخه پرلت پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د اورمن تر ماتېدو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د سباندې وی اونۍ تر اورمن ماتېدو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، اسرایل د اوربند په ماتېدو ملامت کړی او اسرایل حماس پړ ګڼي. د اسرایل د نصار ډیر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرایل وایي چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړی دي او پر هغوی د هوا، مځکې او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرایلی ځواکونو په دې سیمه کې یوه ورځ مخکې د هوا له لارې پاڼې وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پرېږدي. د ملګرو ملتونو په وینا داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرایل لبنان پر کرشه د اسرایلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تن وژل شوی دی، خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس سره راپور له مخې د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې درې تنه د اسرایلي ځواکونو د ډزو پر مهال وژل شوي دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې دوه تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرایلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیلی پوځیان وایي چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو د اقلیمي بدلونو په اړه باندې ریپورت. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کړی او باید له پوهاوي د عمل پر لور حرکت وشي. په دې اړه د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې په حواله ویل شوي دا وضعیت بې پایښته دی او ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکېل شي. د ځمکې پیژندنې او چاپیریال ساتنې چارو پوهانه وایي که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکېل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې تر ټولو له زیانمنونکو هېوادونو څخه دی. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ښکیل اړخونو څخه غوښتي چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. یونما په اعلامیه کې چې ډسمبر په لومړۍ نیټه خپره شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازی او د دې ادارې مشرې روز اوتونبایوا په حواله ویل شوي، ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکیل شي. په اعلامیه کې راغلي اغلی اوتونبایوا زیاته کړه چې دا وضعیت بې پایښته دی او افغانستان کې د اقلیم بدلون د تاثیراتو د کمولو او په دې هېواد کې د اقلیمي تاثیراتو د بدلون پر وړاندې د تطابق او استقامت رامنځته کولو لپاره منتظر نشي پاتې کېدی او په دې اړه یوازې پوهاوی بسنه نه کوي. دیونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو ډیرو زیانمنونکو هېوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په دې جمهوري نظام کې د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر او د ځمکې پیژندنې او اقلیمي چارو پوه احمد جاوید نور هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکیل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې له تر ټولو زیانمنونکي هېوادونو څخه یو دی. نوموړي زیاته کړه
ای امو پدیده هایی است که متاسفانه تاثیراتش مستقیم
ده هغه پدیدی دی چې لبد مرغه په مستقیمه توګه زموږ پر مظلوم و خلق واقعیس کوي او زموږ خلق به د کرنې او مالدارۍ له اړخه له یو بد حالت سره مخ شي او دا بیا مستقیما پر حکومت، پر خلکو او آن پر سوداګرو اغیز کوي.
کسایی که در بخش تجارت مصروف هستند مستقیما بالای اونا هم تاثیر میگذارند.
نوموړي وویل چې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو د کمولو په برخه کې صنعتي او د اقلیم په بدلون کې ښکیل هېوادونه باید افغانستان په شان زیانمنونکو هېوادونو سره مرسته وکړي. دیونما د اعلامیې له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان د پرله پسې درېیم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او په تېرو 2 کلونو کې د 2 ویجاړوونکو زلزلو په ګډون نورو طبیعي ګواښونو ته د لوړې زیانمننې له امله د خوړو د نه خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم په تېره لړم میاشت کې ویلي وو چې وچکالۍ په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل شوی، د دسمبر تر 12 پورې به دوام پیدا کړي. په دغه غونډه کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه د نومبر په 10 په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره په دې کنفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په غبرګون ویلي د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس ته په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو. په اعلامیه کې راغلي چې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره سرچینو او دوامداره هڅو ته اړتیا ده تر څو له امله یې د رامنځته کېدونکي کړکېچ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ د چاپ ادارې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپله سیمه کې د نښترو او نورو ځنګلي ونو پر قومي تړو او ناغو ساتلی. د دوی په وینا چې د کونړ په ډیرو سیمو کې په تیرو نږدې 4 لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی، خو دوی اوس وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي دا هم وایي د طبیعي آفتونو او اورلګیدنې په وجه یو څه ځنګل له منځه تللی. په دې اړه پام وکړئ له کونړ دغه ریپورت.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېری غرونه د نښترو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي ارې راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېری غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړې چې د قومونو له اجازې پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته منگا وسم جنگلوں پہ ناغو ساتو او ڈر سخت جرم اخلی چوک بوٹے ہوئے دا چیڑی کے نختری اگر یو مال یا پنج ہزار اللہ ہزار روپئے قومی شکل ہم تناغ اخلو شخصی شکل ہم خل ناگا کہ بوٹو سر سو ظلم نہیں شکاولے نو منگا دا ثواب پہ نہیں تم دا کر کے شنو بوٹی دیا تو خود ضرورت پارم ساتو دا یو مسئولیت هم دی ځکه یو یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي پتبرگی غوڅی او اغم ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کې وچ پیدا نشي بیا د ابل غوڅی مخ کې به من واله په دې خوړونو کې بم راوړل سوخ د پاره وس اغم بند شي دي.
زئی وسیدونکې وای ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو لبرقی ورو او لاسونو ساتلې خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالی او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر زینه لمنځه تللې چې بیا احیاته یې ڈاکٹر فیض الرحمان
چا پتر ډیر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه لپاره د اشر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغه نه ختمي. چا په چا پتر کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلې دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلې ځنګلونه باید بېرته ورغول شي مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي لوی خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړې او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی موسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنگونو او نامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نختارو ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخیستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقی ارو اره شول زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت کې د کی ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز امیر احمد ہلمن ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو سره دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د سپیڅلتیا په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیکیل احترامات تزدی ریڈیو کرکن خوردن کو تا خدای دې ایکسټل بروج او خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاړو د سرویس سیدن کیم نو ضرر ټول چرو کې زه هله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسې. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه در چټنون لستون زو سره ډیر مخ یو، موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسې.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وقت